سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې د مازیګر 4 بجې شوې. تاسو د 10 ساعت خبرونه از ما فرشتي سهاک سره اوري. پیل په خبرونو کوو. افغان منډي وهونکي کیمیا یوسفی د کمزوري پایلې د ترلاسه کولو لکبله د پاریس د اولمپیک سیالیو له دوام نه حذف شو. د غلوب افغان لوبغاړي نن جمعه د اگست 2 د 100 مترو په وټن کې لخپل سیالانو سره مخ شو چې د شپږ دیرش لوبغاړو ترمنځ یو دیرشم مقام خپل کړ. اغل یوسفی د 100 مترو په وټن په 100 مترو واټن په 11.24 ثانیو کې پوره کړ. کیمیا یوسفی له دې وړاندې ویلی وو په دې سیالیو کې د ګډون موخه د افغانستان د ښځو او نجونو استازولي ده. له یوسفی سربیره د سه کال په اولمپیک سیالیو کې 15 نورو افغان لوبغاړو هم ګډون کړی وو. د طالبانو حکومت وړاندې ویلی وو دوی د پاریس په اولمپیک سیالیو کې د ښځینه لوبغاړو ګډون په رسمیت نه پیژني. نړیوال بانک فارس حدات زیروز د افغانستان لپاره خپل نوی مشر ټاکلی دی. د نړیوال بانک د خبر پاڼې پر بنسټ زیروز له دې وړاندې په نیپال، مالدیو او سریلانکا کې د نړیوال بانک مشر پاتې شوی وو. زیروز په خپلو خبرو کې ویلي، زه خوشحاله یم چې له خپلو همکارانو سره په ګډه افغانانو ملاتړ ته دوام ورکوو. زما لومړیتوب دا دی چې ډاډ ترلاسه کړم چې نړیوال بانک افغانانو ته د روغتیا، تعلیم، خوړو، خوندیتوب او د ژوند په نورو برخو کې په غړې توګه خزو او انجونو ته خدمات وړاندې کوو. زیروس په دې ملیندا ګوټ چې د افغانستان لپاره د نړیواله بانک مشروه ځای ونیسي. امریکایي زیروس په 1996 کال کې له نړیوال بانک سره دنده پیل کړې چې د نیپال، مالیزیا او بولیویا په ګډون په عراق، غزه او یو شمیر خلیج هیوادونو کې په بیلابیلو برخو کې کار کړی دی. د کډوالو نړیوال سازمان IOM وای په نږدې 4 کلونو کې 8 میلیون افغانان کډوال شوی دي. د هغه راپور پر بنسټ چې د سازمان نن د اگست په 2 پر ریلیف وی پانه خبر کړی، راغلی ل 2000 کال راهیسې نږدې 8 میلیون افغانان کډوال شوی چې 80% یې گاونډیو هیوادونو ته، په ځانګړي توګه ایران او پاکستان، او نږدې 1 میلیون نور یې اروپایي هیوادونو ته تللی دي. د راپور پر بنسټ د دغه کډوالو او بیا لنا د کار د نشټون لوجه ل افغانستان وتلی دي. راپور وړاندې کاږي د سازمان په 2023 کال کې نږدې 1 میلیون راستانه شوی کډوال ثبت کړي چې 80% یې په غیر قانوني او 80% یې په جبري توګه راستل شوی وو. په راپور کې راغلی ل ایران څخه د راستنیدونکو شمیر لوړ دی. دا په داسې حال کې ده چې په ایران او پاکستان کې میش افغان کډوال په دې هیوادونو کې د پولیسو له بد چلند او زورونې شکایت کوي. د امریکا متحده ایالاتو په وینزویلا کې له جنجالي ټاکنو وروسته پروند اگست په لومړۍ نیټه د ټاکنو د اعلان شوی ګټونکي نیکولاس مادورو پر ځای د اپوزیسیون نوماند اډمونډو کونزالیس د ټاکنو د ګټونکي په توګه وپیژند. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په یو بیان کې ویلي، د پراخو شواهدو په پام کې نیولو سره د وینزویلا ولس او امریکا ته دا روښانه ده چې ګونزالیس د جولای میاشتې ولسمشري ټاکنه د ډیرو رایو په اخیستلو سره ګټلې دي. د جولای 25 په ونزویلا کې ولسمشریزه ټاکنه تر سره شوه چې په دې کې نیکولاس مادورو د دریم ځل لپاره د ونزویلا ولسمشر اعلان شو. د دې هوا د ټاکنو ملي شورا اعلان کړی و چې ل 80% رایو څخه مادورو 2.15.2 او سیالي کونزالیس 3.2 رای ګټلې دي. خو د حکومت اپوزیسیون ویلی وو د دوی نوماند اډمونډو کونزالیس په دې ټاکنو کې 80% رای خپل کړی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وای واشنگتن په دې کار کوي څو له افغانستان څخه د بهرنۍ ترهګري د ګواښونو مخه ونیسي. د دې وزارت ویاند ویدانت پیټل پروند اگست په لومړۍ نیټه په یو خبری کانفرنس کې وویل، داعش خراسان هغه ډله ده چې په نړیواله کچه د بریدونو وړتیا لري. پیټل زیاته کړه، موږ په دې کار کوو څو ډاډ ترلاسه کړو چې افغانستان یو ځل بیا پر امریکا او متحدانو یې د ترهګریزو بریدونو د پیل ځای په توګه ونه کارول شي او له افغانستان څخه د بهرنیو ګواښونو د راپورته کېدو مخه ونیسو. پیټل دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې د طالبان حکومت په زلونو ادا کړي چې په افغانستان کې هیڅ ترهګر ډله فعالیت نه کوي او دوی نه پرېږدي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکارول شي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبری آژانس وی سباندې 200 کورنۍ له پاکستان هیواد راستانه شوې دي. د آژانس نن پر خپل ایکس پاڼې اپ خوانی ټویټر ویلي پرون د تورخم له لارې 10 د سپین بولتک له لارې 8 او د نیمروز د وریښمو پله له لارې 1 او د هرات د اسلام کلا له لارې 100 کورنۍ هیواد ته راستانه شوې دي. د پاکستان حکومت د تیر کال د نومبر میاشتې راهیسې د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې وه. خبرونه مولا آزادی رادیو نه واوریدل. آزادی رادیو وس په آزادی رادیو .com ویب پاڼه کې هم اوریدلای شئ. وړاندې په خبرونه کې به واوري، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي دغه هیواد له افغانستانه د ترهګرۍ د ګواښونو پر مخنیوي کار کوي، خو بل خواته یو شمیر افغانان وایي چې په افغانستان کې د ترهګرۍ پراخېدو په اړه وروستي راپورونو اندېښمن کړي دي.
افغانستان ملت یو جنګ ځپلی ملت دی، په آینده کې نور جنګونه ونه شي په افغانستان کې، او هر مشکل او هر څه چې وي د خبرو له لارې حل شي.
او په کندهار کې د وطني کولرونو تولید زیات شوی دی.
تر 2000 رقم پر رقم کولران دي، نو بیا دا پنکې دي، دا د خارج راځي، د دوبۍ سره راځي.
په خبرونه کې د افغانستان او نړۍ اړوند نور مطالب هم راسره شته. ملتیا مغواړم
د شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
خبرونه ته بیا هم خره غلې ورزو د خبرونه لومړی راپور ته. ملګرو ملتونه وایي لا هم د داعش ترهګری زړاله په سیمه کې جدي ګواښتي، او افغانستان د باندې ویر خبروي. د ملګرو ملتونو د بندیزونو د ملاتړ او څار ډالې په خپل تازه راپور کې د داعش ډلې د خراسان ولایت څنګه القاعده شبکه او د هغوی د اړوند ډلو او افرادو د فعالیتونو په اړه اندېښنه ښودلې، او ویلې دي له افغانستانه خبرېدونکي ترهګری به په سیمه او تر هغې هاخوا ځایونو کې د نام نه یو لامل شي. پاتېحال په دې راپور کې واوري.
د امریکا متحده ایالاتونو د ملګرو ملتونو د هغه راپور په خبرګون کې چې له افغانستانه د ترهګرۍ د خپرېدو په اړه اندېښنه ښودلې ویلي، امریکا په دې کار کوي چې له افغانستانه د ګواښونو او ترهګرۍ د خپرېدو مخنیوی وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان ودان پټیل پرون پنجشنبه د اګست په لومړۍ نیټه یوې خبري ناستې ته په افغانستان کې د ترهګریزو فعالیتونو په تړاو د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل، که څه هم داعش خراسان څنګه یو ځانغوښتونکې ډله ده او په نړیواله کچه د بریدونو توان لري، خو ډاډ یې ورکړ چې امریکا افغانستان د ګواښونو مخنیوي وکړي.
موږ په دې کار کوو څو ډاډ ترلاسه کړو چې افغانستان یو ځل بیا پر امریکا او متحدانو د ترهګریزو بریدونو د پایل ځای په توګه ونه کارول شي، او له افغانستانه د بهرنیو ګواښونو د راپورته کېدو مخه ونیسو.
دوی وایي چې امریکا له خپلو نړیوالو او سیمه ییزو متحدینو سره په ګډه د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې او له دې اړخه د متوجه ګواښونو د مخنیوي لپاره هلې ځلې کوي. دا په داسې حال کې ده چې تازه ملګرو ملتونو ویلي چې له افغانستان خبرېدونکي ترهګري به د سیمې او له هغې خوا د ناامنۍ مهم لامل وي. د ملګرو ملتونو د بندیزونو د ملاتړ او څار ډلې په خپل 14 ګڼه راپور کې د داعش ډلې د خراسان ولایت څانګې القاعده شبکې او د هغوی د اړوندو ډلو او افرادو په اړه اندېښنه ښودلې وه. ویلي وو چې داعش ترهګریزه ډله لا هم په سیمه کې جدي ګواښ دی او له افغانستانه د باندې ترهګري خپروي. تر دې وړاندې د تیرې جولای میاشتې په 10 هم د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څار ډلې په یو بل راپور کې ویلي وو چې داعش او القاعده ترهګري ډلې په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو لپاره خوندي پټنځایونه موندلی شي، او دا هیواد د ترهګرۍ سرچینه ده. په همدې حال کې یو شمېر افغانان وایي په افغانستان کې د ترهګرۍ او احتمالي ناامنیو په اړه وروستیو راپورونو اندېښمن کړي. د کابل ښار اوسیدونکي حیا افغان ازادي راډیو ته وویل،
موږ چې کله د نړیوالې ټولنې لخوا په افغانستان کې د امنیتي ګواښونو خبرونه اورو، نو ډېر زیات د خفقان احساس کوو، ځکه چې د افغانستان ملت یو جنګ ځپلی ملت دی. په آینده کې نور جنګونه ونه شي په افغانستان کې، او هر مشکل او هر څه چې وي د خبرو له لارې حل شي.
د کندوز ولایت یو اوسیدونکي شمس الله بیا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
رقم رقم خبرونه پخشي د خلکو ذهنونه خرابوي. موږ تازه د څو وختو کې لږ ځل آرامه سي وس، هر مشکل د لارې د خبر لارې نه او د تفاهم د لارې نه د ناست لارې د جرګو لارې په افغانستان کې امکان دی، حل شته، د لارې نه باید کار واخلي.
دوی پر نړیوال ټولنې غږ وکړ چې په افغانستان کې د ستونزو د حل لپاره دی له جګړې پرته د یوې بلې حل لارې په موندلو کې له افغانانو سره مرسته وکړي. که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار په افغانستان کې د داعش ډلې د ګواښونو په اړه راپورونه رد کړي او دغه وسلوالې ډلې د ځپلو خبره کړې ده، خو د امریکا په ګډون بېلابېلو هیوادونو او ملګرو ملتونو په افغانستان کې د داعش وسلوالو د فعالیتونو په اړه وخت نا وخت اندېښنه ښودلې ده.
په همدې موضوع به پاتې شو او په همدې موضوع مو د حقوقو پخوانی د حقوقو پانځي پخوانی استاد او د سیاسي چارو شنونکي استاد نصرالله ستانکزي سره مرکه کړې ده او په سر کې متره پوښتلې دي چې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو شتون او دغه راپورونه څومره حقیقت ته نږدې دي.
متاسفانه په دې کې شک نشته چې د موږ سیما یعنی پاکستان، افغانستان او تر یو بریده پورې ایران او حتی په مرکزی آسیا کې د افراطي ډلو د افکارو نفوذ دا ثابتوي چې دا سیمه د ترهګري فعالیتونو دپاره یوه ښه مساعده سیمه ده. نو له دننه امکان نشي کېدی چې دلته مختلفې تروریستي ډلې شتون لري او فعال دي.
نو آیا دا ډلې د داعش او نورې ترهګرې ډلې دا امکانات لري چې له افغانستان نه د سیمې هیوادونه تهدید کړي؟
متاسفانه په سر کې دغه تروریستي ډلې دو دولتونو چې هغه ایران او پاکستان نه په دې سیمه کې حمایت کړل او تر اوسه پورې هم تر پردې لاندې ځینې افراطي او تروریستي ګروپونه د دوی تر حمایې لاندې دي او له دوی نه وختن په وختن د خپلو سیاستونو د تطبیق دپاره زمینه مساعدوي. نو په دې اساس دوی دلته په د اتل څلوېښت کاله سرمایه ګذاري کړې ده. نو د دوی شتون انکار نشي کېدی او کولی شي چې ښه میدان ولري دلپاره چې دلته هم اقتصادي فقر وجود لري، هم قوي دولتونه وجود نه لري او همدارنګه د مالی منابعو ته د لاسرسۍ زمینې ډېرې مساعد دي. یعنې د نامشروع پیسو پیدا کول ساده خبره ده. بنان په دې اساس ویلی شو چې بلې دوی کېدای شي د سیمو هیوادونو ته او حتی د سیمې نه لرې هیوادونو ته
څنګه چې په دې راپورونو کې راغلي چې له افغانستان څخه د تروریزم خپرېدل سیمه کې د نامنۍ باعث کېږي، نو دا ګواښونه څومره خطرناک دي خپل افغانستان ته، د افغانستان خوندیتوب ته؟
اول خو زه یو شی غواړم چې دا به ډېر غیر عادلانه وي چې یوازې ولسي چې د افغانستان له ترهګرۍ خپرېږي. له موږ سره جوخت د ترهګرۍ اصلي مرکز او د پالنځای پاکستان ده. بلان کدی شروع ویل چی چی دی سیمی زنی هیوادونه مثلا ویل کیگی چی حتی القایده دی ایران تر کور لانده تر پوخ اخلاد دی فعالیت کوی. بلان دبا جالمانه چی واجه افغانستان خاوره مثال لول چی، اما پا هر صورت لکه چی ما مخی ارزو که لحر خاوره لچی دیده افغانستان به ضرر ده. پا افغانستان پا تینده چل بختو کلو که دی افراطی ډلو که هغه چپي افراطي ډلې وي که راستي افراطي ډلې وي ډېره سنمایي د درې پرمختګ نه پاتې دي. په میلیونونو مهاجرین لري، فقر وجود لري، لوږه وجود لري. که چېرې دا ګروپونه دلته فعال وساتل شي او فعالیت وکړي په راتلونکي کې به دا ستونزې د افغانستان لا هم ژورې شي.
یو وروستی سوال دا چې څنګه چې تاسو ویلې په سیمه کې په ګاونډي هیوادونو کې او په افغانستان کې دا تروریستي یا دا ترهګرۍ ډلې شتون لري، نو آیا طالبان د دې وړتیا لري چې د دې ترهګرو ډلو یا مثلا داعش ډله چې طالبان سخت مخالف دي، نو آیا طالبان د دې وسه لري چې دوی مهار کړي او دوی کنټرول کړي؟
زه فکر کوم طالبان ته په څو لحاظ دا مشکل ده. اول د ځینو ترهګرو ډلو سره فعال دی خپل طالبان نړیش لري، مشخصا د داعش په ارتباط چې دوی په فکري لحاظ هم له داعش سره په مخالفت کې دي او دوی کوښښ کوي چې هغه وځپي. د دوی میدان بیشته اوس ډېر لیدل کېږي چې په پاکستان کې ده. نو که چېرې په افغانستان کې یو متحد قوي او قانوني دولت رامنځته نشي او په خپلو پښو یو ولاړ دولت رامنځته نشي او د نړیوالو سره لازم تعاملات پیرا بیاد تروریزم او در غیر قانونی دارایی و پر ارتباط همکاری اونی که به ایت وجه طالبان پخول در پالیسی یا که بریالی نید.
د سیاسي چارو شنون کې یو په کابل پانتون کې د حقوقو پانځي په خوانی استاد نصرالله ستانکزی وو چې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو پښتون را سرغه کېدلی.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته. ډیر موده کیږي چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د کډوالو ستونزې روانې دي. اوس ورځو ګاونډي پاکستان ته. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د بی اسناد افغان کډوالو د کورونو د پلټنو او د کډوالو د پراخه نیولو لړۍ یو ور بیا تیزه شوې ده. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا وایي تازه پاکستانی پولیسو 153 بی اسناد افغان کډوال نیولي چې 240 تنه یې ترې افغانستان ته د ستنولو په هدف تورخم ته رسولي او نور یې خوشی کړی دي. په دې اړه سنا کاکړ پاتې حال راکوي.
په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا وایي چې پاکستانی پولیسو د پلازمینې په بیلابیلو سیمو کې د بې اسناد افغان کډوالو د نیولو پراخ عملیات پیل کړي او په دې ترڅ کې تازه د ښځو او ماشومانو په ګډون 153 بې اسناد افغان کډوال نیول شوي دي. د دې شورا له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې د نیول شویو کسانو له ډلې 23 کسان افغانستان ته د ستنولو په هدف تورخم ته انتقال شوي او پاتې نور یې خوشي شوي دي. د پاکستان حکومت کسان په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د پاکستان د نېشنل ډیموکراتیک ګوند دی ویلمې په خبرولو سره د افغان کډوالو د زورولو په دې لړۍ اندېښنه ښودلې ده. د دغه ګوند له لوري په یو بیان کې چې نن خپور شو راغلی دی چې سهار وختي د ویزو د پلټلو په هدف د افغان کډوالو کورونو ته ورتګ ناسم عمل دی. په همدې حال کې یو شمېر افغان کډوالو بیا ازادي راډیو ته وویل چې په تېرو 4 ورځو کې د پاکستاني پولیسو له لوري د نیول شوي افغانانو شمېر 200 تنو ته رسېږي، خو دا شمېر د کډوالو د شورا له لوري نه دی تایید شوی. په اسلام آباد کې د پولیسو له لوري د افغان کډوالو د دغو پراخو نیونو د افغان کډوالو ترمنځ سخته ویره خپره کړې ده. د امریکا د پیټو کیس لرونکی او افغان کډوال محمد سمی ازادي راډیو ته وویل
دا وضعیت هغو خلکو لپاره واقعا د اندېښنې وړ دی چې درې میوادونو ته د تګ انتظار کوي. زه پخپله هم یو د هغو کسانو له جملې نه یم چې نږدې 3 کاله کېږي پاکستان کې د امریکا ته د تګ لپاره انتظار وباسه. زه هم په دې ویره کې یم چې که د پولیسو سره مخ شم یا د هغوی د عدلي تعقیب لاندې راشم، ویرېږم چې افغانستان به مې بېرته ډیپورټ نه کړي.
اخوا د پاکستان د خیبر پختونخوا ایالت کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي د دې ایالت په بیلابیلو سیمو کې هم پولیسو د افغان کډوالو د نیولو او بندي کولو لړۍ پیل کړې ده. د پېښور په ښار کې میشت یو افغان کډوال چې نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې تازه د پېښور پولیسو نیولی او بیرته یې د پیسو په بدل کې خوشي کړی دی.
سودا پسې وته مو بیرو د بوت بازار کې لږه سې د پولیسو ګاډي روانو او د لری نه غږ را باندې وکړ چې تاسو نقدي کارت یا ماجر کارت چې لري د مو ته مازه دغه سې کیس درم پروټیکشن هیټر در اسره دا بیا واچو د مګاډي کې تقریبا 3-3.5 ساعته پټانه کې اومه ده. د ټلیفون نه اجازه تم نه راکولو چې زه او چاته ټلیفون کوم د سخت ګرمۍ کې سار کړم. نو بیا د ما خپل خپلوانو نه تقریبا 15-16000 روپۍ اخیستې وي او بیا زرا خوشی کړم.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې باختر اژانس نن جمعه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې تازه 200 افغاني کورنۍ د پاکستان له بیلابیلو سیمو خپل هیواد ته راستنې شوي دي. د باختر خبري اژانس د معلوماتو له مخې د تورخم له لارې 10، د سپین بولدک له لارې 8، د نیمروز د ورېښمو پله له لارې 16 او د هرات د اسلام کلا له لارې 100 کورنۍ هیواد ته راستنې شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د جولای په 16 نېټه هم په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوالو د اسلام آباد په یو شمېر ښارګوټو کې د پاکستانی پولیسو د تلاشي او د نیونې د عملیاتو په اړه ویلي وو. پاکستان د تیر کال له نومبر میاشتې راهیسې له دغې واده د بې اسنادو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ چټکه کړې چې لا هم دوام لري. د راپورونو له مخې تر اوسه لږ تر لږه 6.5 لکه افغانان له پاکستانه ایستل شوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وسم د نړیوالو موضوعاتو واره رسیدلې دی. د آزادې اروپا آزادۍ رادیو خبریاله السو ګورماشیوا او یو شمیر نور امریکایي وګړي له روسیې سره د بندیانو په یو لوی تبادله کې له زندانه راخوشي شوې ده. دا تبادله پرون د اګست په لومړۍ نیټه د ترکیې په منځګړیتوب ترسره شوې. امریکا او غربي هیوادونه یو شمیر روسان هم خوشي کړي دي. پاتې حال یې له فریدې سیال نورو.
مننه فرشته جانې. د روسیې او امریکا ترمنځ د سړې جګړې راوروسته د بندیانو په لویه تبادله کې د 40 بندیانو له ډلې السو کورماشیوا، ایوان ګریشکویچ او پاول ویلن امریکا ته ستانه شوی دی. په واشنگتن کې د دغه خوشی شوو بندیانو هرکلی ته د امریکا د ولسمشر جو بایدن او د هغې د مرستیالې کاملا هریس سربیره د هغوی کورنۍ هم ورغلوي. د دغه خوشی شوو امریکایي وګړو په بدل کې په امریکا او نورو غربي هیوادونو کې روسان او د روسیې د نږدې ملګري بیلاروس وګړي هم راخوشي شوي دي. سپینې ماڼۍ ویلي 14 کسان روسي او 8 روسي بندیان بیا امریکا، ناروی، جرمني، پولند او سلوانیا په ګډه خوشي کړي دي. د لویدیځ او روسیې ترمنځ د بندیانو د تبادله د ترکیې په منځګړیتوب د انقره هوایي ډګر د الوتکو پر زخسلیکا ترسره شوې ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن تایید کړه چې د امریکا د سمندري ځواکونو پخانی سرتیری پاول ویلن د ازادي راډیو آزاد اروپا خبریال السو کورماشیوا، روسي برټانوي فعال ولادمیر کارمورزا او د وال سټریټ ژورنال خبریال ایوان ګریشکویچ د تبادله شوو بندیانو په ډله کې په هغه الوتکه کې امریکا ته ستانه شوي چې د انقرې له هوایي ډګره پورته شوې وه. پر دې تبادلې د څه باندې 18 میاشتو بحثونو پایله کې هوکړه شوې او داسې ښکاري چې د مسکو لخوا د وادیم کراسکوف د ورګرځولو کېدو په غوښتنې پورې تړلې وه. د رویټرز خبر اژانس د راپور پر بنسټ کراسکوف په 2019 کال کې د برلین په یو پارک کې یو پخوانی چچنی یاغي وژلی و او له دې قبله یې په جرمني کې په عمري بند محکوم شوی و. امریکایي چارواکو نوموړی یو بده څیره بلله، ویلي دي چې روسان تر ټولو ډیر د همدې په خوشکېدو یې ټینګار کاوه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او نورو جګپړو چارواکو د مسکو په ونوکوو هوایي ډګر کې د ورستنو شوو روسانو هرکلی کړی دی. د وال سټریټ ژورنال 22 کلن خبریال ایوان ګریشکووچ د 2023 کال په مارچ میاشت کې په روسیې کې د راپور ورکولو پر مهال نیول شوی و. هغه د همدې کال په جولای کې امریکا ته د جاسوسۍ په تور په 14 کاله بند محکوم شو چې ایوان پر ځان لګول شوي تورونه ټول رد کړي دي. د ازادي اروپا ازادي راډیو خبریاله 30 کلن السوبیا د دوو ماشومانو مور ده. د 2023 کال په اکتوبر کې په کازان کې په هوایي ډګر کې نیول شوی و. پر هغې هم د بهرني اجنټ تور پورې شوی و. هغه په څه باندې 16 کاله بند محکومه شوې وه. له دې سربېره ویلن چې پخوانی سرتیری دی په روسیې کې 15 کاله په بند کې تیر کړی دي او هغه هم د جاسوسۍ په تور امریکا ته په بند محکوم شوی و.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
بیا هم د افغانستان نظرته یو راپور لرو. د تورخم دروازه ل 13 شپې راهیسې د افغانستان د میوه او سبزیجاتو د سلګونو بارودونکو لاریو پر مخ تړل شوی. یو شمیر افغان سوداګر او چلوونکي چې لاری پر دې لارې ولاړې دي، نن یې ازادي راډیو ته وویل چې که دغه دروازه ژر تر ژره خلاصه نشي نو میلیونونه افغانۍ زیان به ورسیږي. چارواکي د دې کار لامل دي یو شمیر موټر چلوونکو موقتی صنعت د مودې ختمېدل بولي. نور حالی عبد سپوږمۍ راکوي.
لاری چلوون کی شیراغا احمد سی ازادی رادیو تو ویل کومه میوه چې د غختل له افغانستان او پاکستان ته صادر کړي د خرابېدو په حال کې ده.
دا ټیټ کاغذو کې ټول مټر درول دي پاکستان کې مشپات اخلي په ټیټ کاغذو باندې. دا غسی حساب دا ټول خلک دین ډیر مجبور دي چې افغانستان میوه تبا کړه بیګار بیرته ولاړه ده. د افغانستان سیزن چې راشي دوی و باندې نه یو باندې جوړ کیږي. دا ټیټ سودا پیټ سودا کاغذونه ډیر جنجالونه د افغانستان خلکو ته تجارانو ته ډیر مشکل پیدا کړی ده.
د تازه میوه او سوداګر رفیع الله ازادي راډیو ته وویل که د تورخم بندر دروازه خلاص نه شي نو میلیونونه افغانۍ زیان به ورسیږي. د ده په خبره چې موټر چلوونکي تاټ سند نه لري خو ویزې او پاسپورتونه لري.
دو گاڑی زردالو زما خپل دی او د نور تاجرانو هم زردالو شته په درخم کې. پاکستان دروازه بند کړی ده، صادرات نه پرېږدي. شون چې دو فرون ارجنټ حواله مو کې غږ مو کې چې گاڑی باید اسناد ور زمون ټول گاڑی اسناد هم لري، ویزا هم لري، ویزا او پاسپورت هم لري او موټر وسه پورې ولاړ دی په گیټ تر سه پرې خنه دي. ټول تاجران ډېر په نه پیسو باندې ضرر کیږي، تاوان کیږي.
د مسولانو د معلوماتو پر بنسټ تا دیو لنډمهاله سند دی چې د افغانستان او پاکستان د ګډې هوکړې پر بنسټ باروړونکو موټر چلوونکو ته ورکړل شوی او د پاسپورت او ویزې پر ځای کارول کیږي. د اعتبار موده یې د لومړي ځل لپاره شپږ میاشتې ښودل شوې چې نوي کېدو ته اړتیا لري. په ننګرهار ولایت کې د سوداګرۍ او پانګونې خونې چارواکي د دغو موټرو د درېدو او د تورخم دروازې د تړل کېدو لامل د صادراتي او وارداتي وسایطو د موقتي قرارداد تاد پای ته رسېدل بولي. د دې خونې د مدیر پلاوی غړي مخلص احمد آزادی رادیو ته وویل، د باروړونکو موټرو چلوونکي له تورو اسنادو پرته د تورخم له لارې تیریږي. د هغه هوکړې پر بنسټ چې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت او د پاکستان د صنایعو او سوداګرۍ وزارت د پلاوي ترمنځ د مارچ له 15مې تر 20مې نیټې پورې شوې، هیڅ موټر چلوونکی نشي کولای د تاټ صنعت پرته پر تورخم واوړي. هغه ازادي راډیو ته وویل چې موټر چلوونکو ته وخت ورکړل شوی و چې بل اسناد د جولای تر 1.5مې پورې نوی کړي.
اوس چې دا ضرب العجل د اګست لومړۍ نیټه ټاکل شوی و چې باید د اګست لومړۍ نیټې څخه وروسته هیڅ ګاډی، هیڅ ډریور او هیڅ کلینر ټاټ د صنعت نشتون پرته دوی تګ راتګ نشي کولی. په سلګونو لارې سبزي او میوې بار شوي دي په لاره کې ولاړ ده.
په همدې حال کې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګڼې خونې مشر خان جان الکوزی وایي هیله لري چې د وروستي ځل لپاره موټر چلوونکو ته اجازه ورکړل شي چې له ټاټ صنعت پرته پر تورخم دروازه تګ راتګ وکړي.
نو دا یو ډیر جدي ستونزه ده. څو وخت نه را پدې خو دې کې هم حکومتونه کلفیت او مسولیت لري، هم سکتور خصوصي ترانسپورت مسولیت لري چې خپل وظایف په وخت او زمان سره ترسره کړي. نو هر وخت وخت ته ورکول کیږي، هر څومره چې موږ تلاش وکړو دا مشکل حل نشو. موږ تجارانو ته ویل دي چې د ټریډ سند ونه لري په هغه موټر کې باید مال بار نشي. اما یو تعداد موټروانان وایي چې موږ د ټریډ سند لرو، مال بار کې بیا هلته چې ورسیږي مالم ګروګانو نیسي او په تکلیف یو. امیدوارم چې خرزل دفاره دغه موټر ته وخت ورکول شي.
د مسؤلینو په خبره تر اوسه د افغانستان 1400 لاریو او د پاکستان 0 لاریو ته د سند ورکړل شوی دی.
و موریدل د تورخم د دروازې د بندیدو لامل افغان سوداګر لستون سره مخامخ شوی و او میلیونونه افغانۍ زیان ورته رسیدلې. خو بلې خوا په کندهار کې یو شمیر سوداګرو د وطني کولرونو تولید شروع کړی دی. د یادو کولرونو یو شمیر وسایل بهرني او ځینې یو وطني دي چې د هوا د سړولو لپاره د بهرنیو کولرونو ښه بدیل بلل کیږي. نورحال زموږ له همکار ناورو.
دا د کندهار د لومړي ناحیې اړوند د ټکټک بازار سیمه ده. محمد رضا د تیرو 15 کلونو رئیسی دلته حلبیسازی کوي او له 2 کلونو رئیسی په خپل دکان کې وطني کولرونه هم جوړوي. دی وایي د ګرمۍ په موسم کې تولید دا او پیرودونکي ډیر وي.
کولرانو بازار شدی شکر بی خسم بازار را روان دی. شه گرمی دی دیر خرسیج کولران نو بازار شک بازار دی. کولرنو تر زر وینیسا و بلارتنو تر وزر تزر لزر پیزل زر رکم پر رکم کولران دی. نو بیا دا پنکی دی دا خارج رازی دا دوبی سرازی و اتا پمپان دا چین سرازی دا چادر بیا زیار رقم سچینایی مسته و روسیه مسته رقم پر رقم دینو پکشی که چادر.
کندهار کی تولید سوی کولرونه د کندهار شهر او ولسوالی ترڅنګ زابل، روزګان، هلمند او فراه ولایتونو ته هم لیږل کیږي. د کنداري کولرونو یو بل تولیدونکی محمد اغاوای د دوی تولیدي کولرونه کم مصرفه او د ډیر وخت لپاره کار کوي.
ګرد د دې جوړې مکمل شمش دایو ګره دا چې سایسته په ډیزاین کې جوړ کړی دي، څو میر کړی دي امریکایي جالونه رانی سو بیا دا رنګ وو صفه کوې سره نه بیا په دې کې مش دوه ډېر رقم قسم خاشي لرو په وطني خاشي کې مستا ایراتي خاشي مستا ایرانی خاشي په چې مستا.
کندهار کې د جوړیدونکو کولرونو قیامت له 1000 افغانۍ څخه نیولې بیا تر 8000 افغانۍ پورې دی چې له بهره د راوارد سو کولرونو په پرتله ډیر ارزانه دي. د کندهار اوسیدونکو وایي وطني تولیدي کولرونه اقتصادي دي او د برېښنا په نشت کې هم د سولر په مرسته کار کولای سي. دوی زیاتوي چې د وطني کولرونو کیفیت باید د نړیوالو معیارونو سره سم وساتل سي ترڅو د پیرودونکو باور لا زیات سي.
دا خو ښه کولر دی افغانۍ مرسته د افغانستان خپل تولید دی در خارجي د ایراني خو دا ډېر ښه کار کوي د خلکو وس پرستیږي او که برک نه وي د بیټرۍ سم کار اخته که برک کې د برک موجود تتلل کیږي خو ښه کار کوي ښه یې هوا کوي.
افغاني کولران خو داسې دی ستا قربان سمچ یو د خپل وطن تولید دی بل دا زموږ ستاسو وطن خلک دپاره یو د کار زمینه برابره ده او بل تر خارجي کولرانو دا یو نه کوي مثبت په ځای دغه دی چې یو نه کوي اوبه هم ډېرې زیاتې نیسي او مصرف هم کم دی او بل خپل د وطن تولید دی.
کندهار کې مخکې کلونو کې وطني کولرونه ډېر کوچني او محدود ډولونه یې درلودل، خو اوس د وخت په تېرېدو یې جوړوونکو ډول ډول نوښتونه کړي او ډېر لوی کولرونه هم جوړوي. خلک وړاندیز کوي چې د طالبانو حکومت او خصوصي سکتور باید د کولرونو د تولید په برخه کې پانګونه وکړي تر څو دا صنعت نور هم پراختیا ومومي. دوی دا هم وایي حکومت او اړونده بنسټونه دي د کولرانو د جوړولو تخنیکي زده کړو مرکزونه جوړ کړي تر څو ځوانان په دې برخه کې مهارتونه ترلاسه کړي او د کار فرصتونه ورته برابر شي.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته له تاسو سره ده.